درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنی لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي، خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي.
د ښځو د ځینو حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ښځې بیلابیل نظرونه څرګندوي.
دا باید وستایو، دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی.
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالی د دوی حاصلات زیانمن کړي دي.
موږ په حساب یا وشتونه تر اسې د اوس پیلان دي. موږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي.
ستودا فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو وي د شوانځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه.
فاینانشال ټایمز ورسپانه د هغې نوم د نړۍ د 15 اغېزلرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی.
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل.
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو، په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو وغوښتل چې د هلکانو او نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ټیم اعلان کړ، او د کاتولیکو مسیحیانو مشر وایي کډوالۍ د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړی شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکوي چې ډیر زیانګالی دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو ادارې او همکارانو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی کرزی په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړو پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن نه اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شولای دی. پرون د دسمبر 4مه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم لین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور و، دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 10مې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او پی این جی سره لوبیږي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د نړۍ د کاتولیک ایساویانو مشروعي په خو به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیزی او ختیزی اروپا ترمنز د پل د ایجاد مخنیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده.
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. په خو به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک سویانو مشر دا سرګندونه داسې محل کړی چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناهغښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولند پر سرحد مخنیول شوی دی. سپین ماڼۍ او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگتن او کیف وای مسکو د ټانکونو او توپچی ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیز کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 18.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د قوس 14مه او د 2021 میلادي کال د دسمبر 14مه. د آزادی رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی دی چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکوي چې سعودي عربستان د دایرې دو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې وشي. ځینې شنون کې وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړي، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنمحاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمحاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنې بشری مرستې په لنډ مهال کې بتر یو حد د افغانانو ستونزې کمې کړې، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشری مرستو لمنځه نه ځي؟ تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلی، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روانو. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کانفرنس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالر مرسته وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د شزو د زینو حقوقو په اړه د طالبانو د مشر وروستۍ فرمان له راز راز خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. ډیر وایي چې په دې فرمان کې د تعلیم او کار په شان د شزو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوې، خو ځینې دا هم ستایي. په دې موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپۍ وایي:
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په سطح باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې اقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده، خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نو ورنکړل شي. دا یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خپل پوشي چې دغه نظام هم چې راغلی دی، اقلا موږ دونه آزاد نه یو چې خزه باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې اقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نه شي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملا له لوري نوي نه دي. ستاسو په نظر ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط
دی؟ موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی هماغه یعنی مانه دې خفه نه شي، ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دیني زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلي دي. اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي دې خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دوی ځان یا په ناپوهي وهي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامع دی چې زموږ د دیني زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دي دین وګڼو. البته شته دي، محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه؟ اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دي شته دي، او د خلکو مثلا چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ او تاسې لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ ساپۍ و. په همدې موضوع مفصل بحث د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د استلو او ځای پر ځای کولو لپاره $1 میلیارد بودیجه او د ځینو جمهوری پالو مخالفت. سترایپس رسپانې تر دې عنوان لاندې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې $1 میلیارد له افغانستانه د استل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوري پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د استلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلی هغه دا دی چې د ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سټرایپس له لیکنې سره سم دا $1 میلیارد پر هغو $6.3 میلیارد سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړل شوي وي، او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه $10.3 میلیارد ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو $1 میلیارد 4.3 میلیارد به دفاع وزارت، $1.3 میلیارد به د روغتیا وزارت، او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته $1.25 میلیارد به د کورنی امنیت وزارت ته، او $8 میلیارد د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پای ته رسیدو لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مځکه ترلاسه کوي، د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د ورسپانې پر اساس د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په مهال هلته اړولي وو، خو له 2 لسیزو وروسته د اګست په 15مه طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د برچی په زور له خپلو کورونو وشړل. ورسپانه کندهار ښار ته نږدې د فرقې په سیمه کې د 40 کلن غلام فاروق کیسه کوي چې څرنګه طالب وستوال د شپې په مخه ورغلل، د ټوپک خوله یې ورته ونیوله او له کوره یې وویست. دی وایي طالبان ورته یوازې دومره وویل چې صرف خپل وسایل در سره واخله او ځه. د ورسپانې له مخې زرګونه افغانان له دې ډول بوژدونکي حالت سره مخامخ شوي، او د طالبانو حکومت د خلکو له جایدادونو د خپلو جنګي کسانو د بدل اخیستو په توګه کار اخلي، او دا کسان په داسې حال کې بې سرپناه کیږي چې افغانستان له بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نه پیسې شته او نه کار. د ورسپانې له مخې د کندهار د فرقې له سیمې د زرګونو کورنیو له ایستلو وروسته طالبان هلته میشت شوي دي. ورسپانی ته د بشری حقوقو د څار سازمان مرسیال رئیس پاتریشیا گاسمن ویلی دا یو اوجده او زړه کی سره څوک چې توپک لري مزکه د حق ده. افغان زده کوونکي ستود فروتن چې نومې د نړۍ په 15 اغیزمنو میرمنو کې راغلي، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهور شو، وایي چې د وینا لپاره مخکې تر مخکې تیاری نه ونیولې، او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو او ښځو د زړونو خبرې کړې دي. د دې موضوع په اړه دا راپور وایي.
ستوده فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشال ټایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 15 اغیز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستوده وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ لخوا یې ویل بېساري و. ستوده فروتن آزادی راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته شو او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې، او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
کته هم د ستوده له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې انجونو ته اجازه ورکړه چې خوونځي او تولاړ شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګي او څخه پورته زده کوونکو باندې خوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستوده یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د خوونځیو او پوهنتونونو دروازې د انجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستوده پلار محمد احسان فروتن وایي لوري یې له کلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستوده د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستوده فروتن وایي هیڅ کله فکر نه وکړی چې د ستوده وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
میخواستیم که برای کودکان افغانستان ما
غوښتل می د افغانستان ماشومانو ته کتابچې او قلمونه را ټول کړم. کله چې ستوده خپل وینا وکړه د ټولو سترګې لوښ کو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پاخ استم.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نږدي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستوده هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري ترڅو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنوي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په دې کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 تنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 تنه و.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو لړلې دی. دی شل کال وړاندې خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
کال کې د تولید د مونږه په حساب 21 تنه ته رسېدله. اوس پیلن د مونږه زعفرانو تولیدات ډېر کم دي چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو اوس پیلن د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیه له 1500 تر 2000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه میرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسېدلې، د کار کولو فرصت ورته شته.
فعلاً میفهمم باز افغانستان خیلی خوب نیه.
فکر کنم در افغانستان اقتصادی وضعیت ډیر ښه نه دی. خود تیری موده په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
طریق ما به دسمه نفقه خانواده تعیین کده بتره.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
همو پولی که باز دست میارم صفه به مصفه
کومی پیسی چی دلتا گتم کور می پیچلوام خواهیم چی دلتا رازم او زفران پاکوام دایو خکار دی دلتا نوری جیر میرمنی هم پکار اخته دی او پر وراندی هیچ خند نسته
دم ایج ممانیت برینا پیش نیایه
دا افغانستان دا کرنی و مالداری وزارت دا وروسته وشمیرو پر بنسد دا دی هیواد دا سلور درش ولایتونو پا اتزار هکتار از مکه که زفران کرل کیگی.
آزادی خبری مجله اوری
د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل ماکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکارۍ له کبله د قطر مننه وکړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کې د دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپ